د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان خبرو چې تمه لري بل سبا د رایو د باطلېدو بهیر پیل کړي. په دې اړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو د استازو نظر هم در سره شریکوو. دا به هم واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري او د روغې جوړې خبرې ناکامه شوې دي. خو سمدستي خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د دوشنبه پر ورځ به د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. د پروان ولی په سیمه کې د غیر قانوني وسله والو ډلو او غلو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د فاریاب په قیصر او غورماچ کې هم د وسله والو پر ضد عملیات روان دي چې په نتیجه کې اته وسله والو وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. بهرني خبرونو کې هم دا وایي چې اسرایلي پوځیانو نن په غزې باندې هوایي حملې او بمباري کړي چې په نتیجه کې درې فلسطینیان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د دوشنبه پر ورځ به د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل کاندیدان به وخت ولري چې د روان بهیر د ټولو مرحلو په ارتباط خپل شکایتونه، نظرونه او پوښتنې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. د تحول او تداوم ډلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د تفتیش او شمیرنې کار د دواړو انتخاباتي ټیمونو په خوښه پیل شوی او نتایج باید ومنل شي. د اصلاحاتو او همپالنې ډلې وویل چې د ټولو رایو د څېړنې او شمیر کار ته متحد دی، خو په دې بهیر کې رامنځته شویو خنډونو د چارو د شفافیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دواړو انتخاباتي ټیمونو ټینګار کړی چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د شفافو رایو له مخې وټاکل شي. د فاریاب چارواکي وایي په قیصر او غورماچ ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې اته وسله وال مخالفین وژل شوي او دیارلس نور هم ټپیان دي. د فاریاب ولی محمد الله بتاش ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو چې پکې چچنۍ او پاکستاني وسله وال هم شامل وو، یوه اونۍ مخکې په دې دوو ولسوالیو حملې وکړي، خو افغان پوځیانو دوه ورځې مخکې خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې ډېرې سیمې بېرته طالبانو له وجوده پاک شوي او یا د مرګ ژوبله هم وسله والو ته اوښتې ده. د بتاش په خبره دغه تصفیوي عملیات د افغان ځواکونو لخوا لا اوس هم روان دي. که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب دا دوه ولسوالۍ ناامن دي او وخت نا وخت پرې حمله کیږي. لبلی خوا په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري پروند معروف پر ولسوالۍ د درنو وسلو ډزې وشوې چې له کابل یو تن وژل شو او یو هم ټپي شو. د کندهار د امنی قومندانې ویان زیادورانی ازادي راډیو ته ویل د تلفاتو منل او وی ویل چې یو شمېر کورونه هم د توغندیو زیانمن کړي او د سری شاکاله په سیمه کې څاروي تلف شوي. بل لور ته پاکستانی پوځیانو ویل د بلوچستان د مسلم باغ په سیمه کې پرون شاوخوا اتیا وسله وال د افغانستان له لوري پاکستان ته واوښتل او له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو. روسي خبر هم دا چې د پروان ولی په سیمه کې د غیر قانوني وسله والو ډلو او غلو پر ضد عملیاتو د پیل خبر ورکړ او له پانګوالو یو غوښتل چې په دغه ولایت کې پانګونې ته دوام ورکړي. عبدالبصیر سالنګي پر خلکو غږ وکړ چې په سیمه کې د غیر قانوني وسله والو ډلو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
تجارتي کې امروز پروان تر گفتین دوباره بیا اند په پروان
کوم سوداګر چې نن پروان پریخه برته دی پروان تر راشي دلته دی پنګونه وکړي. دوی دې پوښي چې بچیان یې کوري هر څه خوندې دي. لیدول به خلک هم مجبورل شي. د خلکو د ژغورنې لپاره د خلکو همکاري پکار ده. د پروان ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پروند اجمنه هم وکړه چې ډیر ژر به د لوی غلو قاتلینو او غیر قانوني وسله والو ډلو د مشرانو د نیولو لپاره جایزه اعلان کړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. لنډې د میروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلې. اسرائیل له هوایي بریدل عمل نن سهار وختي د غزې په مرکز کې درې فلسطینیان وژل شول او لس نور ټپیان شول. د غزې ښار په یو بلې برخه کې بیا بمباري نږدې څلوېښت فلسطینیان ژوبل کړل. دا تازه بریدونه وروسته تر دې وشول چې اسرائیل راپور ورکړ چې یو اسرائیلی هلک د هغو توغندیو په برید کې وژل شوی چې له غزې وشتل شوی. د جولای له لومړۍ راهیسې چې اسرائیل له غزې څخه د توغندیو د وشتلو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي، تر 2000 ډېر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او تر 10000 ډېر هم زخمیان دي. د حماس وسلوالو پرون په غزه کې اتلس مشکوک فلسطینیان په دې تور اعدام کړل چې اسرائیلیانو ته اطلاعات ورکوي. دا اعدامونه په داسې وخت کې وشول چې اسرائیل د حماس درې قمندانان په یوه هوایي حمله کې یو ځای وژل. په پاکستان کې د اعتراض کوونکو د اعتراضونو د پای ته رسولو په نیت په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. عمران خان او ولسپلوی مذهبي مشر طاهر القادری په اسلام آباد کې د زرګونو اعتراض کوونکو په مشرۍ د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د حکومت یو پلاوی پرون د قادری له یو ټیم سره وکتل څو د قادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند پر غوښتنه وغږېږي، خو خبرو نتیجه ورنه کړه. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرې بیا له حکومت سره یو ورځ مخکې تر دې ناکامه شوې. د پرونیو خبرو تمرکز د پاکستان عوامي تحریک د هغو لسو غړیو په اړه و چې د جون په میاشت کې په لاهور کې له ادا سره سم له پولیسو سره د شخړو په مهال وژل شوي. اپوزیسیون د تورنو کسانو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کوي. امریکا ولسمشر براک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یوکرين کې د روسي هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې. د سپینې ماڼۍ د راپور له مخې اوباما او مرکل ویلي چې په یوکرين کې د روسي پوځیانو حضور د دغه هیواد په سرحدونو کې د روسي عسکرو زیاتېدل او د روسیې له خاورې د یوکرين لور ته ډزې د شخړو د زیاتېدو ویرونکې نښې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه مشران په دې نظر دي چې د کیف له اجازې پرته یوکرين ته د روسیې لارېو ننوتل یو پارونکې هڅه ده او د یوکرين پر خاورې تیری دی. او جرمنی مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او ټاکل شوې چې نن انګلا مرکل یوکرين ته لاړ شي. اوباما او مرکل موافقه وکړه چې روسیا باید خپلې لارې بیرته یوکرين وباسي. روسیا وایي چې په دغه موټرو کې چې دوی یوکرين ته استولي بشري مرستې دي، خو امریکا او یوکرين وایي روسیا هغه اصول تر پښو لاندې کړي چې کیف او د سرسلیب نړیوالې کمیټې ورته ټاکلې وو. په عراق کې د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی یو وار بیا پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد وجنګېږي. سیستانی پرون جمعه په کربلا کې ویل چې په بغداد کې ټول سیاسي اړخونه د عراق لپاره د یو مناسب حکومت پر جوړولو سلا شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه او کوردي ملیشو پېشمرګه پرون د دې هیواد په شمال کې د دوو سترو ښارونو د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي دي د اسلامي دولت افراطي وسلوالو داسې خطر رامنځته کړی چې ساری نه لري او د فعالیت لپاره قلاده خسر شنی لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبريال جیمس فولي وژنه ظالمانه وبلله او دای د چټو خلکو کار وګاڼه. اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د جیمس فولي سر پرې کړی او د امنیت شورا 15 غړیو هیوادو پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه وسلوال او د دوی مفکوره باید لمنځه وړل شي. تیرونی د اسلامي دولت وسلوالو د امریکایي خبريال جیمس فولي د سر پرې کولو ویډیو خبره کړه او ګواهی وکړ چې بل امریکایي خبريال ستيف سوتلوف چې له دوی سره اسیر دی هم وژني. او زرګونو ایرانیانو پرون جمعه د پیژندل شوی شاعر او بشری فعال سمین بهبهانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. بهبهانی په ایران کې د غزل ملکه بلل کېده او دوه واری په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ته کاندید شوی و. رپورټونه وایي چې دا په تهران کې د بهشت زهرا په نوم یو هدیره کې د خپل پلار تر څنګ خاورته وسپارل شو. سمین بهبهانی د سیشمې پرز د تنفسي ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې ساور کړه. دا د مرګ په وخت واتیا کاله نه و. د ایران حکومت په 2013 میلادي کال کې پر سمین بهبهانی سفر بندیز ولګاو او اجازه یې ورنکړه چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ولاړ شي. او د سیمه ونړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال هیله مند دی چې د رایو د باطلېدو بهیر به دواړه کاندیدان راضي کړي.
زه مطمئن یم چې دغه نتایج چې راوځي د بحثي دواړو ټیمونو محترم رهبرانو ته بحثي تایید وروسي.
د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د درنو وسلو برید شوی.
د معروف د سرې چا کله په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندۍ او د ټوک مرمې استعمال شوي دي.
پاکستانی ځواکونه بیا وایي چې د افغانستان له لوري پولیسکونو وسلوالو د مسلم باغ لور ته دا وشتو هڅه کوله او جګړه وشوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بل خواته ویلي دي چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په اسلام آباد کې ترورستي بریدونه وشي. په خبری برخه کې یو شمېر نور موضوعات هم لرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو چې پکې د محرقه پر ناروغي متخصص ډاکټر شهید علي. تاکل شوه د چبل سبا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د باطلېدو بهیر پیل کړی. لدې اعلان سره د جمهوریت ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټولو رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر باید شفاف تر سره شي. په عین حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دواړه کاندیدان به کافي وخت ولري چې خپل شکایتونه، پوښتنې او نظرونه د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو له کمیسیون سره شریک کړي. بل لور ته ملګرو ملتو د ټولو رایو د تفتیش په پروسه کې د شوي پرمختګ هرکلی کړی دی. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څیړنې په پروسه کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د دې سازمان په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبیش په حواله ویل شوی د دغه پروسې هدف په افغانستان کې د پاکو او ناپاکو رایو بیلول دی او موږ د افغانانو د دې غوښتنې د بشپړولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او دواړو انتخاباتي ټیمونو سره په ګډه کار کوو. ملګرو ملتونو پر ټولو خواوو غږ کړی چې له دې بهیر سره مسلکي چلند وکړي او ترجره په افغانستان کې د انتخاباتو د معتبرو نتایجو د اعلان لپاره خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د رایو د باطلولو پروسه پیل کیږي. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د باطلولو د پروسې ځانګړی میکانیزم بشپړ شوی او تر 15000 زیات چک لیستونه سیستم ته داخل شوی دي. هوتکی وویل دواړه کاندیدان کافي وخت لري چې د دې بهیر تر پیل مخکې خپل نظرونه پښتنې او شي کایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته واستوي.
زموږ په اړه مې چې دې دغه نتایج سره وځي دا نتایج به هم د دوړو ټیمونو محترم رهبرانو ته هم د تایید وړ وشي او هم د افغانستان د اولس لپاره به هم د تایید وړ وشي.
د اصلاحاتو او همپالنې ډلې هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتو نتایج به شفاف وي او راتلونکي ولسمشر به د افغانستان د خلکو د پاکو رایو په پایله کې واک ته ورسیږي. د دې ډلې غړي فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د رایو د څېړنې بهیر په وار وار له خنډ سره مخامخ شو، د دې پروسې بشپړېدو ته متحد دي.
خو دغه لړۍ په یو ډول نه یو ډول ټکنۍ کېږي، کوښښ صورت نیسي چې درغلیو باندې سرپوښ کېږي چې دا زموږ د اندېښنې وړ ده او موږ هیله لرو چې دغه لړۍ په پای کې د ټاکنو پایلې داسې اعلان کړو چې په شفاف ډول وي، په عادلانه ډول وي.
د تحول او تداوم ډلې ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو رایو د تفتیش پریکړه د دې لپاره سوې چې د افغانستان د خلکو په رایو کې سیاسي او منطقوي تبعیض نه وي او که چیرې دا بهیر اصولي پر مخ تللی وي نو ټولې خواوې باید پایلې ومني. د دې ډلې یو غړي داوود سلطانزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تمام پروژه ها اصلا راههای حل داره و ما نمیتونیم که
د انتخاباتو په ارتباط ټول بهیرونه اصول او د حل لارې لري. موږ نو څه کولای چې په دې وینا چې دا منو او هغه نه منو د افغانستان د خلکو ذهنونه مخشوش کړو. سلطان زوی زیاته کړه چې درایو تر تفتیش وروسته د شکایتونو د اوریدو بهیر پیل کیږي او د دې بهیرونو په پایله کې رامنځته شوی نتایج باید ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د حکومت دوره یې پای ته رسیدلې او د انتخاباتو نتایج باید په راتلونکو 15 ورځو کې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې تر 3% زیات صندوقونه څیړل شوي او د دې کمیسیون په وینا د ټولو رایو د څیړلو او شمیرلو بهیر شایي په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړ شي.
تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر د دوشنبې په ورځ شروع شي. د افغانستان د انتخاباتو د ځنډیدلې بهیر مسله د کابل نننیو ورځپاڼو څیړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو د بهیر ځنډیدو نه یوازې دا چې د افغانستان په اقتصادي سیستم یو گزار کړی، بلکې د ورسپانې په باور په ټولنه کې د شر خوښونکو منفي تبلیغاتو ته زمینه هم برابره کړې ده. ویسا په خپل سر مقاله کې وړاندې لیکلي چې د انتخاباتو ستونزه اوس د کاندیدانو او د دوی د پلویانو په لاس کې ده او که چیرې دوی نور ناغړي هم وکړي دا به په داسې لانجې بدل شي چې لومړی قرباني به یې د کاندیدانو حیثیت او راتلونکي وي. ورسپانه لیکي کې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت پر بنسټ سره سلا شي، هم به د ولس انتظار پای ته ورسیږي او هم به د هیواد راتلونکي له ګواښونو خوندي کړي. هیواد دولتي ورسپانه په لومړي مخ کې په غټو ټکو د ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستي او لیکلي دي موږ هر څه ژر د انتخاباتو نتیجه غواړو او هڅه کوو چې د انتخاباتو نتیجه په هغه نیټه اعلان کړو چې وعده یې شوې ده. که څه هم د ورسپانې په مطلب کې ویل شوی نه دي چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نیټه څه وخت ټاکل شوې، خو د ولسمشر حامد کرزي له خولې لیکلي چې ډیر ژر به نوی ولسمشر راشي. هیواد په دې مطلب کې د ښاغلي کرزي هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د افغانستان خلکو ماته د 15 کاله خدمت لپاره رایه راکړې وه چې هغه موده اوس پوره شوې ده. سرنوشت ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر باید د انتخاباتي لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. ورسپانې لیکلي دا سمه ده چې حامد کرزای باید په انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي. خو د مقالې لیکونکی وایي کله چې انتخابات د لانجې خواته ځي ولسمشر باید قانوني مداخله وکړي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی د ولسمشر د نه مداخلې له امله د انتخاباتو ستونزه اوږده شوې او په دې بهیر کې د بهرنیانو لاسوهنې ته زمینه برابره شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې یو شمېر افغانانو حق امنیتي چارواکي ستایلي دي چې طالبان مخکې تر دې وشني چې قضایي ادارو ته وسپاري، خو بل لور ته د بشري حقونو ځینو ډلو په دغو پرېکړو باندې اعتراض کړی دی. خو اوس په ورشو کندهار ته پاکستاني پوځیانو د کندهار د معروف ولسوالي د سرې شاه کلا پر سیمه راکټي حمله کړې ده. چارواکي وای چې د لسکونو توغندیو او د توپ له ډزو وروسته پاکستاني پوځیانو د افغانستان خاورې ته د ننوتو هڅه وکړه چې افغان ځواکونو د هغوی مخه ونیوله. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی د پولیسو ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ پاکستاني پوځیانو تر څلوېښتو زیات راکټونه د معروف ولسوالۍ د سرې شاه کلا سیمې د ملکی خلکو پر کورونه ویشتلي چې له امله یې د دې سیمې یو ملکی وګړی وژل سوی او یو بل ټپي دی. د زیادورانی په وینا دغه راکټې حملې د غرمې پر یوولس بجو پیل او پر دوو بجو پای ته رسیدلې.
په یوولس بجې د معروف د سرې شاه کلا په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندۍ او د توپ مرمۍ البته درنې سلاوي لري وشتل د سلاوي استعمال شوي دي چې په ترڅ کې البته په ځینو کورونو ته مالي زیانونه هم اوسي د چا دیوالونه چپه شوي دي، د چا حیوانات مړه شوي دي او آن پر دې چې په یوه کور د توغندۍ د مرمۍ لګېدلو په ترڅ کې چې مرګوم له هم اړولې ده یو نفر ټپي شوی دی او یو هم په شهادت رسېدلی.
د پولیسو د ویان په وینا د راکټو حملو پر مهال پاکستانی پوځیانو د افغانستان خاورې ته د ننوتلو هڅه کړې چې د سرحدي پولیسو لخوا یې مخنیوي سوی. دورانی وویل چې د پاکستانی پوځیانو د دغه حملې په اړه مرکز ته معلومات ورکړي او د عکس العمل لپاره د هغوی امر ته منتظر دي. څو میاشتې مخکې د معروف ولسوالۍ چارواکو ویلي و چې پاکستانی پوځیانو د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د تاسیساتو جوړول پیل کړي.
افغان چارواکي وایي د کندهار پر معروف ولسوالۍ پرون تر څلوېښتو ډېر توغندي او د توپ ډزې پاکستاني ځواکونو کړی دی چې یو ملکي یې وژلی او یوې ټپي کړی دی. د کندهار د امنیه قمانداني د ویان په وینا د توغندیو په دې برید کې یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي او ځینې څاروي له منځه تللي دي. خو بل لور ته د بلوچستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې له افغانستانه د دې ایالت مسلم باغ سیمې ته وسلوالو د وراوشتو هڅه پرون وکړه چې ملیشه ځواکونو یې مخه ونیوله او له وسلوالو سره په نښته کې یو ملیشه سرتیری هم وژل شوی دی. او له بلوچستانه دا خبر هم لرو چې ملیشه ځواکونو ایران ته نږدې د بلوچستان په تربت سیمه کې د شپاړسو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د دې دواړو پیښو په اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل پر راپور کې.
د بلوچستان د ملیشا ځواکونو دفتر د جمعې په ماښام رسنیو ته په لیږل سوي پیغام کې خبر ورکړ چې د جمعې په سهار له افغانستانه وسلوال او قاچاقبر د دې ایالت مسلم باغ سیمې ته راوښتل چې ملیشا ځواکونو یې مخه ونیوله او وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ملیشا سرتیری ووژل سو. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د وسلوالو او قاچاقبرو شمیر د اویا او اتیا تنو ترمنځ وو او غوښتل یې چې ورسره راخیستي تاریخ د پاکستان خاورې ته راواړوي. خو ملیشه سرتیرو چې په عادي ډول یې پر پوله ګزمه کوله د هغوی مخه ونیوله او د دواړو غاړو ترمنځ ډزې پیل شوې چې د خان واسي په وینا په نتیجه کې یو ملیشه سرتیری نایک محبت خان وژل سوی، څو تنه نور ملیشه سرتیری ټپیان سوي او ادعا کوي چې په نښته کې ډېر وسلوال هم ټپیان سول چې هغوی د پیشه له ځایه د افغانستان خواته ورسره یووړل. خان واسي وایي د وسلوالو د ځپلو او پر شا تمبولو لپاره پولې ته سمدستي ګڼ شمېر ملیشه سرتیری ور ولېږل سول چې د دواړو غاړو ترمنځ د شاوخوا درو ساعتونو د ډزو په تبادله کې وسلوال بالاخره بیرته د افغانستان په لور وتنبول سول او تیښتې ته اړ کړای سول. د دې پیښې په اړه د شپې تر ناوخته له افغان سرحدي چارواکیو څه نه ویلي او نه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې پر سر پر پاکستاني ملیشاو د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. د ملیشا ځواکونو دفتر په یوه بل خبر کې ویلي چې سرتیرو یې د ایران پولې ته نږدې د تربت سیمې په کیچ نومې ځای کې له وسلوالو سره پرله پسې څو ساعته نښته کړې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې بلوڅو وسلوالو غوښتل د تربت د دشت په بلنګور نومې ځای کې ځینې حکومت پلوي کسان محاصره کړي او په هدفي ډول یې ووژني. خو د ملیشا ځواکونو سرتیري د ځینو پټو استخباراتي معلوماتو په اساس سیمې ته ورورسېدل او د وسلوالو په خلاف یې عملیات پیل کړل. له تربت سیمې ترلاسه شوي خبرونه وایي چې د ملیشا ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د جمعې له ماسپښین تر ماښام ناوخته پورې دوام درلود. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسي وایي په نښته کې یې له وسلوالو څخه وسله او بارود هم ترلاسه کړي او ادعا کوي چې شپاړس تنه وسلوال د ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. بل لور ته د بی ایل اف په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمان رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې له ملیشا ځواکونو سره په دې نښته کې د دوی یوازې یو تن وژل شوی او ادعا کوي چې په ځوابي ډزو کې د حکومت پلوه کسانو په شمول څو تنه ملیشا سرتیري هم وژلي دي. خو د ملیشا ځواکونو ویاند او حکومتي چارواکیو دا خبر نه دی تایید کړی.
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، په پاکستان کې تمکی شو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت د ترورستي بریدونو ویره ښکاره کړې ده او ویلي دي هر څه که پیښول مسؤلیت به یې د عمران خان په غاړه وي. عمران خان چې په زرګونو پلویان یې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي، د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
کاسوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف له حکومت سره ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل کړې، خو نوموړي یو ځل بیا پر خپلې دې خبرې ټینګار وکړ چې د مذاکراتو پر میز به د نواز شریف د استعفا له غوښتنې لاس وانخلي. عمران خان له خپلو زرګونو پلویانو سره د رواني میاشتې 14 نیټې راهیسې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې چې دا مهال د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د تېر کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او غیر قانونی لاری واک تر رسیدلی. عمران خان د شنبې په شپه د پاکستان د پارلمان مخې ته خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې د یو پیاوړي او خوشحاله پاکستان لپاره د خپلې دندې ګوښه شي او په پاکستان کې نوي او شفاف انتخابات ترسره شي. د وای نواز شریف داسې ګڼلې وه چې زما پلویان به تر یو دوه ورځو اعتراض وروسته ستړي شي او کورونو ته وستانه شي، خو ما هوډ کړی چې د خپل ژوند تر وروستۍ سلګې بدلته یم، یا به د نواز شریف استعفا اخلم او یا به مرګ قبلوم. نوموړي همداراز پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې زغم او حوصله د لاسه نه ورکوي، بریا یې نږدې ده. که څه هم له یوې خوا د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان په اسلام آباد کې راغونډ دي او د نواز شریف د استعفا او د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي، نو له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل چې عمران خان د سیاسي شخړې د لارو کوڅو پر ځای په پارلمان او له قانوني لارې هواري کړي. دی وایي موږ د اساسي قانون په نامه یو کتاب لرو، په هغې کې د صدر اعظم، ولسمشر او همداراز د نورو چارواکو د لرې کولو په اړه یو کړنلاره شته. عمران خان د هغه کړنلاره تعقیب کړي او د درغلې په اړه د ثبوت وړاندې کړي، نو موږ به خپله له دندو ګوښه شو. له بلې خوا د پاکستاني حکومت د یو بل مخالف ګوند عوامي تحریک مشر طاهر القادری خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل موږ له حکومت سره د مذاکراتو پر میز لاغوی غوښتي چې ژر تر ژره د نواز شریف استعفا ورکړي او د پارلمان په ګډون د ټولې اسامبلۍ منحل کړي. هغه زیاتوي چې د نواز شریف له استعفا پرته به مذاکرات بې ګټې وي. عمران خان او قادری په داسې حال کې خپلې غوښتنې تکرار کړي چې د پاکستان د مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د دواړو غوښتنې د اساسي قانون ضد وبللې او په غوس اکثریت رد کړي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د تروریستي بریدونو ویره ښودلې او په ښار کې امنیت لا کلک کړی او همداراز خبرداری ورکړی که چیرې کومه ناوړه پېښه رامنځته شوه مسؤلیت به د عمران خان او قادری پر غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یو شمېر افغانانو هغه امنیتي چارواکي ستایلي دي چې طالبان مخکې تر دې وژني چې قضایي ادارو ته یې وسپاري. خو د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانانو د دې عوامرو په اړه د بشري حقونو ډلو اندېښنه ښولې ده. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې ارتباط له رضوان مراد څخه اورو.
د کندهار او بغلان ولایتونو د امنیه قومندانان هغه دوه افغان امنیتی چارواکي دي چې په ډاګه خپل سرتیرو ته امر کړی چې طالبان محکمو ته ونه سپاري بلکې د جګړې په ډګر کې لمنځه یوسي. یو شمېر هغو افغانانو چې د طالبانو پر وړاندې د حکومت پر نرم دریځ انتقاد کوي د جنرال عبدالرازق او جنرال امین الله امرخیل دا ګام ستایلی دی. د بغلان د امنی قومندان استدلال کوي چې د افغانستان قضایي سیستم فاسد دی او نیول شوي وسلوال په ناڅرګندو دلایلو سره بیرته خوشي کیږي او د جګړې ډګر ته ستنیږي.
ما دستور دادیم که برای ازی که از ادارات سارانوالی و قضایی رها نشه این مردم بعد بانیرهای ما که درگیر در صحنه جنگ باشه یا باید کشته شه و به جهنم روان شد تا سزا اعمال خود ببینه.
دا کندهار دا امنی قمندان جنرال رازق بیا بل افغان امنیتی مقام ده چه خپلو سرتیرو ته امر کرده چه طالبان ژوندی پرینگدی. نموره هم وی طالبان د بډو په بدل کې د محکمو لخوا بیرته خوشی کیږي.
زه د خپل امنیتي ځواکو سره ډېر تشکر کوم چې دې ټوله مړه که نور ودیته نه سو پاتې چې قاضي پیسې پر وخت سنوال مکمله د بین ویړو ښه خبره دا ده دی به د بین وړه کیږي او زما ټول عسکر ته دغه کومنده ده چې نور به ژوندی نه پرېږدي په هر رقم چې د بین وړي.
د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې پلټونکې پاتریشیا ګوسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د طالبانو وژنه کومه قانوني ستونزه نه لري خو کله چې ژوندي او ټپي نیول کیږي نو د نړیوالو قوانینو له مخې وژل منع دي. نوموړي وایي کومو امنیتي چارواکو چې دا امرونه ورکړي هغوی په خپله د زندانیانو په شکنجه او په غیر قانوني وژنو تورن دي.
موږ یقینا شواهد لرو چې شی دا قومندانان په غیر قانوني وجلو شکنجو او په توقيف ځایونو کې د زندانیانو په وجلو کې لاس لري. اصلي ستونزه دا ده چې د دغو سرغړونو په مسله کې له دغو کسانو یو هم له قضایي تعقیب سره نه دی مخامخ شوی.
د طالبانو د وشلو او محکمو ته د هغوی د نس پارلو په اړه د کندهار او د بغلان د امنی قومندانانو د وروستیو امرونو په باب جمهوري ریاست تر اوسه په ښکاره څه نه دی ویلي. خود ولسی جرګه او شمیر غړي د دغو قومندانانو له غوښتنې سره موافق دي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي زلمه مجددي وای کله تروریستانو سره هغه شان چلن چې هغوی د افغان سرتیرو پر وړاندې کوي و نشي نو روان وضعیت به لا پسې خراب شي.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالي مشانه او سیدونکو د روغتیا پوهنې او بیارغونې په برخو کې د حکومت ته پاملرنې غوښتنه کوي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې د خلکو په همکاري امنیت ټینګ دی او د بیا رغونې د کارونو لپاره پکې ښه شرایط برابر دي خو هیله ده چې د رغونې کارونو ته حکومت توجه وکړي. په همدې حال کې د خوست چارواکي وایي چې ځاځي میدان ولسوالۍ ته پاملرنه د کارونو په لومړي توبونو کې ده او دوی هڅه کوي چې په دې سیمه کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې پلي کړي. تفصیل له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو د ځایي ادارې او نورو مرسته کوونکو ادارو څخه غواړي چې په یاد سیمه کې د روغتیا پوهنې او بیا رغونې په برخو کې کارونو ته توجه زیاته کړي. دوی وایي ځاځي میدان د افغان حکومت لخوا د سولې د ولسوالۍ په نوم نومول شوی او خلک په ټولو برخو کې د حکومت سره همکاري لري خو بیا هم لکه څرنګه چې ښایي دې سیمې ته پاملرنه نه ده شوې. د ځاځي میدان ولسوالۍ د الګړې د سیمې اوسیدونکو خان وزیر د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ځینې مهمې غوښتنې داسې په ګوته کوي.
د الډنۍ نه د الګاړې په اوږدو کې ډېر ستر سرحد مسافر سړک روته اوږده پلچکې لري پلچکې نشته ړانګې دي سړک خوم دي کچا دي اصل سړک نشته چې ولرېږه څوک په یا خوست یا بل دیته داسې په رنګ دېغه وخت ورسېږي. کلینیکونه مدار کم دي چې یو کلینیک یو ډاکټر یک یو ډاکټر وي ډاکټر نه وي دویم نشته بدر نه کلینیک یو ورځ په حال وي دوه ورځې باندې.
د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو سیلاب نور اکاخیل وایي چې د دوی ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ ده خو د امتیازاتو څخه یې نه دی خبر.
ځاځي میدان د سولې په نام نومول شوی ده خو هغه امتیازات نه دی ورکړ شوی که ورکړ شوی وي نو نه پوهېږو چې چا وړي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ قومي مشر محمد حسین وایي چې د ولسوالۍ د محکمې او سارانوالۍ چارې هم نیمګړې دي.
سارانوال نه لرو قاضي نه لرو هروغ قضاوت نه کوي کور نه کوي.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس عارف الله پختون د سازی میدان د خلکو اړتیاوی منی او زیاتوی چې او زلبیا به د مشرانو جرګې په عمومي مجلس کې د دې خلکو غږ راوچتوي.
موږ هم په وار وار سره په عمومي غونډو کې د مجلسو کې د میدان د خلکو نه دفاع کړی. ان شاء الله موږ ان شاء الله بیا دا موضوع هلته په ټینګه بیا هلته به یادوو چې تر څو پورې د میدان خلکو حقه حقوقو ترلاسه کړي.
د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اویان مبارز محمد زدران آزادۍ رادیو ته وایي چې د خوست سیمه ایز اداري د سیکا یا ثبات د برنامې یو شمیر پروژې زازی میدان ته ځانګړي کړي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم د خلکو یادو شو ستونزو او غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
مونږ د بیارغونې په برخه کې د بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره خپل غږ د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د مرکزي حکومت د سکتوري وزارتونو پر رسولی او دغه توجه به زموږ د دوی لپاره لا زیاتېږي او زموږ هلې ځلې جریان لري چې دغه ولسوالۍ ته زیات شمیر د بیارغونې پروژو راجلب اول ته په عملي ډول سره تطبیق.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې د ګرمیشتو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي تل د ټولنیزو خدمتونو له لګوالي شکایت لري. خوځای اداره وایي چې دوی د سکتوري وزارتونو او مرستندویو موسسو څخه په پرله پسې توګه د پروژو او وړ خدمتونو د وړاندې کولو غوښتنې کړي خو هغوی پوره مرسته نه ده کړې.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام خبرو.